د مشال اړیکو یو بری خبرونه کې ساسو قربا ګولای یازم او د محل په پی خبر کې د سحر لس بجې دی په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری در خبرونه پروګرام د سولې په لور هم د خبرونه برخه ده خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو نوملې د خبرونو سرټکی د افغان فوج یو اته کسي د پلاوی پورون په پیښور کې د پاکستانی فوج لزینو مشرانو سره ملاقاتونه کړي د پاکستان وزیر اعظم بای په پټانکوټ کې د ترهګرو د بریټ لوجي له هندستان سره د مذاکراتو لړۍ ته زیان رسیدلی او ترکیه وایي چې یو روسی الوتکې د دې هیواد فضائي حدودو خلاف ورزي کړې ده اوس د خبرونو تفصیل د افغان فوج یو اته کسي د پلاوی پورون په پیښور کې د پاکستانی فوج لزینو مشرانو سره کتلي او په دوه اړخیزه فوجي همکاري خبرې کړې دي د پاکستان د فوج اماړیکو دفتر آی ایس پی آر پورون په خبر شوی خبر پانه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پولې په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي او دواړه غاړي د فوجي همکاري په پراختیا او د پولې په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوې دي تر دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال لای شریف د کابل سفر کړی و چې پکې دا پریکړه شوې وه چې د دواړو غاړو فوجي چارواکي به د همکاري په اړه غونډې کوي د افغان فوجي چارواکو په داسې حال کې سفر کړی چې د جنوري په شلمه نیټه وسلوالو په 400 کې پر باچا خان پونتون برید وکړ چې د پاکستان د فوج په وینا دا برید په افغانستان کې تنظیم شوی و خو افغان حکومت دا خبره به اساسه بللې وه د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی وای امنیتی سرتیرو دغه صوبې په مستونګ سیمه کې په پرونی وژل شو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ قومندان ډاکټر منان بلوچ وژلې دي د بوکتی په خبره د یاد ډلې د مخکینی مشر ډاکټر الله نظر تر وژل کېدو وروسته ډاکټر منان بلوچ د دې ډلې مشري کوله کچری کسه هم ډاکټر الله نظر په دې وروستو کې د یو ویډیوي پیغام له لارې هغه حکومتي اداوی ناسمې بللې چې ویلی وو ډاکټر نظر وژل شوی دی خو سرفراز بوکتی وای هغه ویډیو یې زړه و او اوس هم په دې باور دی چې ډاکټر الله نظر وژل شوی دی د کوټې له کوشلاق سیمې څخه د خالی په مازیګر د څلورو تنو په مرمۍ اسوري مړی موندل شوی دی چې وروستو یې د کوټې سنډیمن روغتون ته راوړي د کوټې پولیس وایي څلور واړه کسان په ډزو وژل شوي دي د پولیسو یو لوړ پوري مشر چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي مشال اړو ته ویلي دا کسان د طالبانو د یو لوړ پوري مشر مولوي عالم خان چې په کوشلاق سیمه کې وژل شوی وو قاتلین دي او د طالبانو لخوا وژل شوی دي خو دغه صوبې د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی بیا وایي چې تر اوسه په دې اړه هیڅ نشي ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید له وجې د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ ته زیان رسیدلی دی پرون په لاهور کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال نواز شریف ویل چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر له منځه وړلو ته ژمن دی نوموړي ویل چې د پټانکوټ پیښه به وڅېړي که چېرې په دې برید کې د پاکستان خاورې استعمال شوې وي نو د هغو ډلو پر ضد به کاروي وکړي وزیر اعظم دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوې وه د هند او پاکستان د خارجه چارو سکرتارانو په کچ د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ به په روانه میاشت کې بیرته پیل شي خو دا لړۍ تر هغې وروستو تر نامعلومه مودې پورې وځنډېده چې وسلوالو په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړ چې بیا وروستو د هندي چارواکو تور ولګو چې دا برید په پاکستان کې موجودې د جیش محمد وسلوالي ډلې کړی دی د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وایي چې په هغه هیواد کې هر کال د زورو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي د یاد ادارې مشر زهره یوسف تیر مازدیګر له مشال رډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د ښځو وژنو کې د نورو کلونو پرتله هیڅ کمی نه دی راغلی
زمونږ د ادارې په کلنی رپورت کې د هر کال د غیرت په نامه د وژنو شمیرې همداسې خوا او شا زر راځي او په دې کې د ډېرې مودې نه هیڅ کمی نه دی راغلی د غیرت په نامه د ښځو د وژنو دا شمیرې د تیرو شاوخوا پنځه شپږو کالو راهیسې هر کال د زرو په خوا او شا کې وي
زور یوسف زیاته کړه چې د غیرت په نامه تر ټولو زیاتې وژنې په پنجاب او سندھ صوبو کې شوې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د دغه ولایت د والی د فرهنګي صلاحکار د وژنې په اړه د جدي څېړنې امر کړی. د افغانستان د ملي ټلویزیون نطاق او د ننګرهار ولایت فرهنګي صلاحکار محمد زبیر خاکسار وړ مشپه د ناصرګند وسلوالو په برید کې وژل شو. نوموړی تېره ورځ خاورو ته وسپارل شو چې په مراسمو کې د ولایتي چارواکو په ګډون په سلګونو فرهنګیانو، ژورنالیستانو او د هغه مینهوالو برخه واخیسته. د دې پیښې ذمهواري تر اوسه پورې کومي وسلوالې ډلې نه ده منلې. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون مشال اړیتو ویل چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره دغه کانفرنس د هندوستان په جیپور ښار کې جوړیږي. هغه زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله عبدالله به په یاد کانفرنس کې وینا وکړي. فیصل وویل چې اجرائیه رئیس به د غرض د هندوستان له نوموړي په وینا چارواکو سره هم ملاقاتونه وکړي. د ترکیې د بارنو چارو وزارت وایي روستو له هغه چې د جنوري پر 9 نیټه یو روسي الوتکې د دې هیواد فضايي حدودو داخله شوه، د هیواد په اعتراض کې د روسي سفیر حاضر کړي. د ترکیې د بارنو چارو وزارت لخوا پرون په خپور شوي خبر پاڼه کې راغلي چې اس یو سلور دیش جنگی جټ الوتکه په روسیې او انګلیسي ژبه د پرله پسې خبرداري سره سره د دې هیواد هوایي حدودو ته داخله شوه. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسي جنگي الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د ماسکو او انقره ترمنځ اړیکې خرابې شوې. روسي د دغه اقدام په اعتراض کې پر ترکیې اقتصادي بندیزونه هم ولګول. دا تر دې مهال د مشال لري خبرونه. درنو درکو تاسو کولی شئ چې د مشال لري ټول خبرونه په پاڼه mashalradio.com او همدارس فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شي. کچره تاسو په روانه غړی تر پای را سره پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل په واوري. د افغان فوج د تکسی د پلاوی په پیښور کې پاکستانی فوجي چارواکو سره لیدلې دي. په پاکستان کې د اورپکو پر ضد نظریاتي جنگ غټل څرنګه ممکن دي؟
جری ته برازو جماعت ته برازو سوچ کې زماد علی خان او زماد جری او زماد جماعت مولا आवाज نیم چت کړي دا څنګه بدل نظریاتي تور باندې وړي ګراني.
په ونه کې په لوي کچه ماشومان په سکولونو کې د داخلولو پروګرام پیل شوی. دا پروګرام به څه ګټي ولري؟
د ډیسټر پروګرام دا او په دغه ځخپل دا غوړه چې په زیات نه زیات خپل رول ادا کړي او ټول طالبان دا په چاردو چې په دغه زیات نه زیات خپل کردار ادا کړي.
دا خبر پختونخوا حکومت لخوا هندرمندانو سره د مالی مرستو په اړه فنکاران سوي.
زکه ټول فنکاران غریبانان دي او چې کم فنکار غریبي او غته ملې دوه پیسې ملو شي نو دینه خبره بل کې دی شي.
ونیس پروګرام د اصلي پلور کې مو د پختونو جرګو موضوع څېړلې.
مړ وخت داسې چې بس جرګې کومه فیصله وکړه هغه په دواړو فریقینو ته منظوري، بل یو وخت داسې چې د مچلګې لاندې
خبرونه کې نور رپورټونه شننه او تبصری هم لرو. مشال رادیو سره مشال رادیو تاسو غواګي درنو رودونکو خبرونه دا د سحر لسو بجو. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې د افغان فوج یو اتکسي زپلابي پرون په پیښور کې د پاکستان فوج له ځینو مشرانو سره کتلي او په دواړه خیز فوجي همکارۍ او همدارنګ د پاک افغان پولې په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي چې نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د پوځ یو پلاوی د خیبر پختونخوا د صوبې په مرکز پیښور کې په دې ایالت کې د پوځ لومین قومندان یا کور کمانډر سره کتلي او په دوه اړخیزو پوځي اړیکو او همکاروي خبرې کړې دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر یا آیس پی آر د شنبې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د جنرال محمد شریف یفتلي په مشرۍ د افغان پوځ یو تکسیس پلاوی په پیښور کې د پاکستاني پوځ له قومندان جنرال هدایت الرحمن رباني سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو او همداشان پر پاک افغان پولې پر امنیتي تدابیر غږېدلې دي. خبر پاڼه کاږي چې د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي د خپل منځي همکارۍ او همداراز د پولې په دواړو خواوو کې د امنیتي اقداماتو په لاخه کولو سلا شوي دي. د افغان پوځ دغه تکسیس پلاوی سفر دغه لړۍ یوه کړی ده چې پریکړې د تیر کال دسمبر په 28 کابل ته د پاکستان د پوځ د سرلخکر جنرال رحیم شریف د سفر پر مهال شوی و. د دغه سفر پر مهال د پاکستان او افغانستان پوځي مقامات د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولې دواړو خواته د همکارۍ په زیاتولو او نور اقداماتو د خبرو لپاره د هاټ لاین په جوړولو سلا شوي وو. د افغان پوځ دغه پلاوی په داسې وخت کې پېښور ته سفر کړی چې وسلوالو د جنوري په 6 د خیبر پختونخوا ایالت په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون خو نړۍ برید وکړ چې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون یې پکې 20 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. دا یادونه ورده چې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤلیت د عمر منصور په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان د درادم خیل ډلې منلی و.
درنوونکو په پاچا خان پوهنتون تر برید وروسته د پاکستان چارواکي وایي د قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر برخو کې د وسلوالو پر ضد فوځي عملیاتو کې په لسګونو وسلوال وژل شوي، خو هغه نظریه چې ځوانان د ټوپک په راپورته کولو مجبوروي لا هم ژوندی ده چې له وجې ورته بریدونه مخې ته راځي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه نظریه څه ده او د دې د لمنځه وړلو لپاره د پاکستان حکومت ته څه قسمه ګامونه پکار دي؟ نور تفصیل به د اسرار لمومند په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تیر ورځ وویل په هیواد کې روان جنگ نظریاتي دی او د ترګرۍ په بشپړ توګه له منځه وړلو لپاره ذهنیت یا فکر بدلول ضروری دی، خو کارپو خدم حسین وایي دا فکر یا ذهنیت بدلول د پاکستان د ریاستي اسټابلیشمنت له کورنۍ او خارجه بیانیې سره تړل شوی دی.
د پاکستان ریاستي اسټابلیشمنت هغه فکری نقطه نظر چې کوم تمغه ریاستي بیانیې وایو چې باغی کې د خارجه پالیسی راځي، باغی کې د شخصي ملیشې استعمال راځي، په هغه کې دلته چې کومه انتهاګر بیانیې ده هغه بدلول راځي، هغه انتهاګر بیانیې چې هغه په نصاب کې موجود ده، په تعلیم کې موجود ده، په کالج او سکول یونیورسټۍ کې موجود ده، په مدرسه کې موجود ده، ریاستی ادارو کې موجود ده، په قوانینو کې موجود ده.
همدار سرګندونی په واشنگټن کې څېړنکار مایکل کوګلمن اهم کوي. تیر ورځ له سی این این ویبپاڼې سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل که څه هم پاکستان په میدان جنگ کې یو شمېر وسلوال ووژل، خو د سخت دریځۍ بیانیا چې ځوانان د ټوپک پر راپورته کولو مجبوروي لا هم ژوندی ده. تد په خبره د سخت دریځۍ دغه بیانیا پر دې خبره زور راوړي چې اسلام ته خطر دی. د پاکستان چې څومره مصیبتونه دي دا د هندوستان، افغانستان او امریکې له وجې دي. مایکل کوګلمن زیاتوي دغه پروپاګاندا چې مذهبي مشرتابه جوړه کړې د پاکستان رسنیو د خلکو په ذهنونو کې کینولې او په تعلیمي نصاب کې ورته هم ځای ورکړل شوی. خود پیښور یونیورسټي د سوشیالوجي یا ټولنیزو مطالعاتو د چانګې استاد ډاکټر جمیل احمد وای ریاست د خپل ارزي ګټو لپاره په پښتونخوا ټولنه کې د سخت دریځۍ مفکوري خپرولو لپاره جمعات او حجره هم کارولي او وسیه مخنیوي هم یوازې د جمعات او حجرې د لارې کېدای شي.
پاکستان سرویس کالا ریاستی پالیسی دا لاندی پا دی جنگ کی پاتی شده دی. لدی نیستو دا پارا با اماغا شانتی کارون کولی کم لیول بانی چی دی لیول تا رسول دا پارا شده دی. زمان پا هر کلی هر جماعت کی هر وزیره کی کار شده دی. چی خلق تیار کو ذهنیت تیار کو دا جنگ دا پارا. اس کل امن دا پارا دا کار کولی لکم اماغا شانتی ټاپ لیول اپروچ باندې وی ګراوند ته راځو، ځمکې ته راځو، جیبو جرې ته راځو، جماعت ته راځو. سوچ چې زماده کلی خان او زماده جری او زماده جماعت مولا आवाज نیم چت کړي دا څنګه بدل نظریاتي تور باندې وړي ګراني.
خود ټولنیزو چارو کارپو خدم حسین وای دا سينه خاري چې د پاکستان ریاست غواړي د سخت دریځي د مخنیوي په هدف خپل بیانیا بدل کړي.
دا څه ده کنه چې بدلولې څه کنه غواړي چې شاید چې د ډیر وخت نه د پاکستان د ریاستي اسټابلیشمنت چې کوم مایند سیټ یا ذهني فکر جوړ شوی دی، ذهني فریم ورک جوړ شوی دی، په هغه کې عجیب د سیمې په ملکونو کې دی یو خود دښمنۍ تصور په مخ کې بوتلې دی او ډېر زیات په مخ کې بوتلې دی، لکه هند سره دښمنۍ تصور. بیا افغانستان کې د خپل اثر زیاتولو خواهش او اغل تا خپل ستراتیژیکی او معاشي مفادات ترلاسه ځکه دا بیانیه بدلول نه غواړي تر اوسه بدلول کوشش نه کړي.
خدم حسین زیاتوي هغه نظریات چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي ډیره په اسانه ولګ وخت کې بدلې دی شي. کچری پوزي اسټابلیشمنت د کورنو او بهرنو چارو پالیسی منتخب پارلمان ته وسپاري. د عدم تشدد، بشر دوستی او انساني عظمت بیانیا په تعلیمي نصاب کې شامله او د سخت دریځۍ هغه لری کړل شي او د اقلیتونو او وړو قانونو پر ضد موجوده قوانین ختم کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشر اړیدو تاسو وګورئ د نور دونکو د پاکستان وزیر اعظم یو محمد نواز شریف وایي چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید له وجې د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ ته زیان رسېدلی دی. د خبرو نوموړي پرون په لاهور کې خبرېرانو سره کړې چې نور تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هند په پټانکوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې د ترهګرو د برید له امله د هند او پاکستان ترمنځ ټاکل شوی مذاکراتي عمل متاثر شوی دی. نوموړي همداشان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر د له منځه وړلو تشبن دی او زیاتوي که چېرې د هند په پټانکوټ برید کې د پاکستان خاوره استعمال شي وي نو دا مسله به وڅېړي او ژورو ته به یې کوز شي. خغل شریف د شمې پرس په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د ایشیا د کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو د وزیر یو بیا وروسته لاهور ته د وزیر اعظم نریندر مودي تر سفر وروسته د پاکستان او هند خپل منځي اړیکې د غوړېدا په حال کې وي. دا په داسې حال کې دا چې وسلوالو په روانه میاشت کې په هندي پنجاب کې د پاکستان پورې ته نږدې په پټانکوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې برید وکړ چې په نتیجه کې د جګپوړي هندي افسرانو په ګډون څو تنه ووژل شول. تر دغه برید وروسته هندي چارواکو تور لګاو چې دا برید په پاکستان کې موجود د جیش محمد ډلې وسلواله کړی او په دې اړه له پاکستان سره ځینې معلومات هم شریک کړل چې له مخې امنیتي ادارو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د جیش محمد یو شمېر دفترونه سیل کړل او د ډلې ګڼ شمېر غړي ونیول. ښاغلی شریف خبریالانو ته وویل چې د پټانکوټ برید په اړه تحقیقات پیل کړي چې ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي. که څه هم د پاکستان او هندوستان معاملې په ښه انداز کې پر مخ روان وي خو له بده مرغه یو ځل بیا داسې پېښه وشوه چې په نتیجه کې شاتک رامنځته شو. اوس د دې پېښې تحقیقات روان دي چې زما په خیال ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي او یقینا دا زموږ فرض جوړیږي چې که چیرې داسې کوم عمل شوی وي چې د پاکستان په خاورې پورې اړه ولري نو دا کې ژورو ته به ورشو. پاکستان او هند تیر کال په دسمبر کې د خپل منځي مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ او ټاکل شو چې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټران به په روانه میاشت کې سره وګوري خو په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید له امله دا مذاکراتو ځنډیدل. پاکستاني چارواکي وایي چې دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي او د خارجه سیکرټرانو ترمنځ د مذاکراتو د نوې نیټې په ټاکلو خبرې اترې روانې دي چې ښایي ډېر ژر به ترسره شي.
درنو دونکو د خیبر پختونخوا پولیس وای د صوبې د سوونو سکولونو د مشرانو خلاف یې د امنیتي ګامونو په نه پورته کولو په لړ کې مقدمه درج کړې دي. بلخوا د صوبې استادانو دغه ګام په کلکو ټکو کې غندلې دي چې نور تفصیل د فرخند اسد په رپورټ کې وره.
د خیبر پختونخوا پولیسو په صوبه کې د سباندې اوس او سکولونو د استادانو خلاف اف آی آر درج کړی دی او له دې سره د صوبې حکومت ګڼې شخصي تعلیمي ادارې هم د امنیت ښه نه ساتلو له وجې تړلې دي. حکومت وایي دغه ګام یې د جنوري په شلمه د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته پورته کړی دی. په دغه برید کې 21 تنه وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول چې زیاتره مرګ ژوبله د دغه پوهنتون زده کوونکو ته رسېدلې ده. بلخوا د صوبې استادانو د حکومت دغه ګام په سختو ټکو غندلې. دوی وایي سکولونو ته امنیت ورکول د استادانو کار نه دی او باید د دغې لپاره حکومت کوټلې پالیسي جوړه کړي. د صوبې د ملګرو استادانو اتحادیې مشر امجد ترکی وایي حکومت ته پخپله استادانو او زده کوونکو ته تحفظ ورکړي.
حفاظت کول د کام نه بچو دا د حکومت وخت کار دا دی. د خپل ناکامۍ تور لپاره دا حربي استعمالي کړل پرنسپلانو خلاف پارچه کړي کړل استادانو خلاف پارچه کړي کله کله پارچه کړي دا څه کار دی. پیسې دي څو دا منګه دلته کې خو هغه ډیسټریکټ کې دا کې څو پارچه کړي دا منګه ډیو لړ ډیو باندې هیڅ څه نه کیږي. خو چې منګه باندې سکول نه پیسې وکړو ټول سکول ته پیسې ملاو کوم په سکول ته پیسې ملاو دا هیڅ سم دي. ګډي دا ګور دا حکومت دا غوړو سیاسي خبرې د حکومت په لاسه ټول ځل چې سکول په ځات کوی دا حکومت کار نه دا استاد کار نه نه د ډیفیشن ډیپارټمنټ کار یو استاد کلاشن کو بیا ته ماچا چول یو هغه ورګي د مور باندې ټیچینګ کوي نو په دې ورګي باندې هم ګلګل سره پرې باندې خپل شخصیت هم ژوند په ادګار کوي.
ته خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبای اسمبلی او د حکومت د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړی شاه فیصل خان وایي حکومت وا په دې اړه منصوبه بندي کوي خو د سکول انتظامیه کولای شي د پی ټی سی فند د امنیتی مقاصد لپاره استعمال کړي.
دې کې جی دا سکولونو ته خو ګورنمنت الریډي د پی ټی سی فند ورکوي کنه او نو هغه کې به دا کم شین وی لکه سکیورټي د غشو د کیمرې وغیرہ شي یا مثال ګارډ وغیرہ دا خو به کې ارنج کیږي هغه خود را دغه نه دی دا فند خو دې ته ملي کې سکولونو ته هر سکول ته لکه فل فل فند وی پی ټی سی په مت کې دا خو جی بالکل چیلنج دی. بالکل یقیني خبره ده دا چیلنج دی. هلکه لکه سکیور د کمې ادارې دي د متعلمي ادارې نو هغه کې خو لکه اوس ټیچر کم حضرتي نو هغه خو تاسو خبره ټیک دی هغه خو د ټیچنګ کورس کړی د ټیچنګ ټریننګ یې کړی لکه هغه خو څه اصلاح یا د مثال نور څه دغه نه یې کنه خو بهرحال لکه هغه خو په خپله لکه د سیکورټي نشي کولی خو هغې لپاره به څوک نیسي.
بلخوا د سکولونو استادان وایي حکومت دوی ته چې تیر کال کوم فنډ ورکړی وو هغه د سکولونو د ودانیو د جوړولو لپاره وو نه چې د امنیت خوندي ساتلو لپاره. د چارسدې د یو شخصي سکول پرنسپل زینب اشفاق وایي کچهري دوی د امنیت له وجې سکولونه بند هم کړي نو دغه د رواني مسلې حل نه دی او باید حکومت په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
کوم قسم دغه چې شي اټیک چې شي نو هغه خو هم چې هغه په 10 12 15 په دې باندې هم هغه نه کنټرول کیږي نو دا چې په کار دي چې ګورنمنت څنګه ستاسو د لوکي سکیورټي تنظیم څنګه ستاسو وکړي ځکه چې باندې چې کوم د ماشومانو هغه انتهایی یریږي او خپل ماشومان سکولونو ته نه وي نو کوم فرض کې چوتیانی ورکوم نو کومې پورې به ورکوم لکه موږ هم پته خو راته نشته کله چې کومې پورې به دا حالات کېږي. یا
د صوبې استادانو د حکومت او پولیسو دغه ګام غندلی چې پکې د سکولونو د هډ ماسترانو خلاف اف آی آر درج کړل شوی دی. دوی وایي باید یو استاد د قلم سره سکول ته لاړ شي نه چې له ټوپک سره.
فرخند اسد او جتاست رپورت وړاندې کولو درنو اودونکو په ډېر اسماعیل خان کې د وانا ویلفیر سوسیشن تر سولو لاندې غونډه شوې چې پکې ماشومان سکولونو ته د لیګلو په اهمیت رڼا واچول شو. د دې غونډې نور حال د سلام مسعود پر رپورت کې ورو
د هفته په 13 ورځ بس خوتن مال د ډېر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې شې د وانا ویلفیر سوسیشن په بندوباس د احمدزی وزیر کابلیانو یو درنا غونډه وشوا. په غونډه کې د وانا ویلفیر سوسیشن په غالو زلو خبره وشوې چې په کوم کې د سیمه هر بچی بچای تا د سکول تللو او زده کړې حق ورکړي شي. په دغه مو کې د دغې تنظیم صدر فیض الله وزیر مرشال ریډیو تاپ دا رنگ و جاگه دا
لیکن دمیج ماس انرولمنٹ پروگرام راون دای نو دے دغه نامش تا دشا ریزلٹ راون دای او پدا خول کو انشاءاللہ دمیج دیر دا تعلیمی کامی پیراشی
پا غنڈک شے موجود یو ملک دے دغو آلو زلو پا دا رنگ لو رنیا وکڑا
زا ملک امیر ماماد وزیر خوجل خیلی ہو دے ماس انرولمنٹ پروگرام شی شوائی دای دخ پروگرام تا میش پرشن نظر سارا کسی پدا چے دے کومی پتا را کئی کے بنیادی شای تعلیم دای چے تعلیم نوی آگ کومینا کا ډیر څه وګاټي آ کومینا ترقی نشي کړی آ کومینا غلامون وي د دغه پروګرام مشبرات ته ملاتړ کی چې څه قسم قرباني میر بو در درمیا ته مشتا یوري
دلتا موجود یو طالب علم وویل
مون محمد عثمان چې دا کی ماس انرولمنت پروګرام دا د ډیشا پروګرام دا او په دغه ځ خپل دا غوړ چې په زیات نه زیات خپل رول ادا کو او ټول طالب علم ته دا بچار دو چې په دغه زیات نه زیات خپل کردار ادا کو لکه د خپل چې ګیم په خپل کور کې یا په خپل کلی کې وړي
د غونډه ستر میلما او د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ د ظفر الاسلام خبره هم وار وای
د علم او د تعلیم بایره ترقی چې دو دا ناممکنه دو او په وانا سب ډیویژن کې دا بیړه د حکومت سره سره یو نان پرافټ ارګنایزیشن واو هو خوسته دو دا ډیره خوشایند خبره دو چې د خپل بچون چې دی اغا د تعلیم او د علم روشنایي نمونور کوونه کوشش کې لګیا دي دا ډیره خوشایند خبره دو چې واو دا کوشش کوي چې آر یو بچا چې دا هغه چا اوټ سکول دا چې هغه د سکول تر ولی او د علم او د تعلیم روشنایي نمونور کی
یاد دی وی چې په غونډه کې د احمدزی وزیر قبایلیانو یو شمیر مشرانو ملکانو عالمانو او طالب علمانو برخه واخسته چې کوم بیا ټولو د دغو هلو زلو د بریا او د امن د پاره په شریکه دعاګانې وغوښته. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسو غوږی درنودونکو د قبایلی سیمو پرمختیاي ادارې فاټا ډیولپمنټ چارواکي وای چې د خیبر پختونخوا گورنر بلاسود قرضی ورکولو پروژه کې قبایلو ته د قرضو ورکولو کار شروع کړی دی خو بلخوا د قبایلی سیمو ځینې خلک وای چې دغه قرضه کمه ده او باید په دې کې نور اضافه وشي. نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره فاټا ډیولپمنټ اتارټي وایي چې د قبایلی سیمو خلکو لپاره د خیبر پختونخوا گورنر د بلاسود قرضې ورکولو پروژه باندې کار روان دی او دې لپاره یې په اولنی پړاو کې خواوشا 1500 میلیونه روپۍ بیلې کړې دي. دغه اداره وایي تر اوسه یې په باجوړ مومندو او کورما کې د خپل مرکزونو نه خلکو ته قرضې ورکول پیل کړي دي او ډېر ژر به د خیبر ایجنسۍ په ګډون په باقی پاتې ولسیو کې هم د دغه پروژې مرکزونه خلاص شي. په دې حکله د قبایلی سیمو د پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي انډستریز اسسټنټ مینیجر وسیم خان او رگزی مشال ریډیو ته وایي
د دې کرایټیریا ټولو دپاره اووه ایجنسیانو دپاره ټولو خلکو دپاره جنرل ډېر آسان شرایط دي. صرف یو فارم دی چې کوم 200 روپۍ قیمت دی، هغې نه علاوه شناختی کارډ دی. بس دې نه علاوه مونږ نور هیڅ قسمه ګرنټي یا سپانسر یا هیڅ شی نه دی اخې. بس ساده به خپل هلته خپل دفتر ته به اغوځي او فارم به راخلي او خپل شناختی کارډ به ورکوي او دو ته به بیا قرضه ایشو کیږي.
دوی زیاته کړه عامو کسانو لبه 50,000 روپۍ قرضه او هنر لرونکو کسانو لبه 1,00,000 روپۍ قرضه ورکولی شي. خو بیا د خیبر سیمې او ځوان امیر پریدی چې د پېښور پوهنتون زده کوونکی دی وایي دغه قرضه کمه ده او باید په دې کې اضافه وکړی شي.
ستاینه کوو چې یو ښه سکیم دی، خو چې کوم اماؤنټ یا کوم پیسې چې دا د نه ورکولو برابر دي، په کار چې کم از کم چې 5,00,000 نه 10,00,000 روپۍ پورې شي، چې سرکاري یا ملک یا دین په کې ساين نه وي چې پرایز یې آسان وي. نو زه خو دا وایم چې مزدورو لپاره پیسې په کې زیاتې کی، کوم چې داسې یتیمان دي هغوی په کې ځان لکوټه شي، زنانو کوټه په کې اضافه کړه شي.
فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکو وویل چې دغه قرضې دوی هغو غریبو خلکو لور کول غواړي چې په لاندې کچا یو وړوکی کاروبار پرې شروع کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوه،
او د ټویټر پته ده VOA ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
درنو اوریدونکو، دا د ډیوه راډیو خبرتیا به خو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د بشرو حقوقو کمیشن مشر زور یوسف وایي په هغه هیواد کې هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي. نوموړي دا خبره له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. زموږ همکار انیس اجمل له زور یوسف سره په مرکې په سر کې پوښتلي چې د غیرت په نامه د وژنو په اړه ورسره کلنی رپورټ تفصیل څه دی.
ہمارے جو اینول رپورٹ ہوتی ہے اس میں تقریباً 1,000 کا فگر
زمونگ دا ادارے پا کلنی رپورٹ کے دا ہر کال دا غیرت پنامہ دا وجن و شمیرے ہم دا سے خواہ شا زر رازی او پدے کے دا ڈیر مدینہ حس کمی ندی راغلی. دا غیرت پنامہ دا خز و دا وجن و دا شمیرے دا تیرو شاو خواہ پینز شپگو کالو راہی سے ہر کال دا زر و پا خواہ شا کیوی. زہرا یوسف صاحبہ، پا پاکستان کے دا غیرت پنامہ دا وجن و پیخی زیادہ پا کم موسموں کے مختراسی
یہ پاکستان کے ہر علاقے سے ہوتی ہیں، اور جس میں پنجاب اور سندھ میں زیادہ ہیں.
پاکستان کے دا ہر سیمے نہ دا غیرت پنامہ دا وژن و پیخے سب کی گی، خو داش میرے تٹولو زیات پ پنجاب او سندھ صوبوں کے مخ ترازی. پ بلوچستان کے دا خزو پاڑا رپورٹنگ ډیر کم کی گی، نو زکا ہم اکثر دا ہا غزائے رپورٹو نہ نوی. دا غسی بیا دا قبالی سیمو نہ اکثر دا غیرت پنامہ دا وژن و خبرو نہ کم رازی، او دا غی وجہ ہلتا سخت ٹولنیز بندیزونا قبالی کلتور او دا میڈیا نہ رسائی دا. او سومره چې د خیبر پختونخوا خبره ده، نو د هغه ځای نه هم د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي. خوشمیري د پنجاب او سند نه کمی وي.
پنجاب او سند کې مخابره نه کم ہے، مگر بالکل آتی ہیں رپورٹ.
زہرا یوسف صاحبہ، په پاکستان کې د میډیا او د بشری حقوقو د ادارو د غصب یا د زن نور ادارو لخوا د خزو د حقوقو پاړه د پوهاوی پروګرامونه هم کیږي، خو بیا هم هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي. د دې وجوهات څه کېدای شي؟
دغه خواتین چې جو سټیټس ہے پاکستان میں
د بشری حقوقو په حواله سره په پاکستان کې د خزو په حیثیت کې بدلون را روان دی، خو دا بدلون ډیر ورو ورو را روان دی. زموږ په ټولنه کې خزه ته د ذاتی جائیداد په سترګه کتل کیږي، نو چې کله یو خزه بیا د خپل خوخي د واده خبره کوي یا یې څوک چرته چا سره هسي بدنامه کړي، نو اوجل شي. بیا په پاکستان کې لکه د سند په سیر سیمو کې تر قبایلی نظام لاندې جرګه هم د غیرت په نامه د خزه د وژنې پریکړه وکړي.
زہرا
یوسف صاحبہ، په پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره ډېرې ادارې کار کوي، خو بیا هم ولې تر اوسه ښځې خوندي نه دي او د یې حقوقونه عملي کیږي نه، او د غیرت په نامه د وژنو قوانین ولې نه عملي کیږي؟
یہ جنرل مشرف کے زمانے میں اس میں ترمیم بھی آئی تھی، اور اس کو
په پاکستان کې د پخوانی امیر پرویز مشرف په حکومت کې د غیرت په نامه د خزو د وژنو په قانون کې اصلاحات هم شوي وو او اوس دا په قانون کې یو قتل دی. د پخوا په سیر په موجوده وخت کې هم خلک دا قانون استعمال کړي او مجرم معاف کړي. په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو مخنیوي لپاره ډیر قوانین جوړ شوي دي خو عملي کیږي نه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. مشال رادیو تاسو غوږی درنو اردوونکو د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره ونیس پروگرام د سولې په لور لرو. د دې ترڅنګ درې رپورټونه هم تاسو لپاره لرو خو وخت شبې د سحر لسنی بجې د خبرونو لنډیز به واورو. د افغان فوج یو اته کسیز پلاوی پرون په پیښور کې د پاکستانی فوج له ځینو مشرانو سره کتلي او په دواړه خزه فوجي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په خوښې خبر پاڼه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پوله په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي او دواړه غاړې د فوجي همکاریو په پراختیا او د پولې په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوې دي. د پولیسو د کورونا شهر وزیر سرفراز بوکتی وای چې امنیتي سرتیرو دغه صوبې په مستونګ اسیمه کې په پرونی وژل شو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ قومندان ډاکټر منان بلوچ وژل دی. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وای چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید لوجې د پاکستان او هند ترمنس د مذاکراتو ټاکل شوی لړۍ ته زیان رسیدلې دي. پرون په لاهور کې خبرونه سره د خبرو پر مهال نواز شریف ویل چې پاکستان هر ډول ترهګری غندي او د دې ناصر لمنځه وړلو ته ژمن دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وای چې هغه په هغه هیواد کې هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي. د اداري مشر زور یوسف تیر مازیګر له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د ښځو د وژنو کې د نورو کلونو پرتله هیڅ کمی نه دی راغلی. افغان ولسمشر په ننګرهار ولایت کې د دغه ولایت د والی د فرهنګي سلاکار د وژنې په اړه د جدي څېړنې امر کړی. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. او د ترکیې د بارونو چارو وزارت وای روسو له هغې چې د جنوري په 19 نیټه یو وی روسی الوتکې د دې هیواد فضای حدود داخله شوه د هیواد په اعتراض کې د روسی سفیر حاضر کړ. درنو اردوونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورسپانو د ورسپانو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورت کې راغونډ کړې دي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې یو مهمه غونډه وشوه چې پکې د ملک د مجموعي سلامتۍ او اقتصادي صورتحال جایزه واخستې شوه. ورسپانه لیکي چې د پاکستان دا وخت تر ټولو لویه مسله ترهګري ده او دا تسلیمول پکار دي چې د پاکستان ترقی د ترهګرۍ د خاتمې سره تړلې شوې ده، ځکه چې سرمایه‌کاران تر هغه وخته پاکستان ته ناراضي چې تر څو په دې ملک کې امن نه وي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې په قومی ایکشن پلان په صحیح طریقے سره عمل درآمد وکړی شي. حکومت ته به دا احساس نوی خو په اولس کې دا تاثر پیدا کیږي چې سیاسی مشرولی د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې سنجیده نه ده. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ اوس تر خارونو پورې را رسیدلې ده، ځکه چې دا وسلوال په خارونو کې پټ دي او د دوی سہولتکاران هم دلته دي. نو دوی د خپل پټن ځایین نه راوستل نه صرف د استخباراتي ادارو او قانون نافذونکو ادارو کار دي، بلکې په جمهوریت یقین لرونکو ټولو سیاسي ګوندونو له هم د وسلوالو پر ضد یو دریس خپلول پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو کارکونان په هر کوڅه او هر کلی کې وي، نو دوی له خپلو کارکونانو داسې تربیت کول پکار دي چې په کوم ځایونو کې ورته هم څه خطر په نظر راشي نو فوراً د قانون نافذونکو ادارې خبروي، نو داسې به ممکنه وي چې په ترهګرۍ قابو وموندل شي. جنگ ورسپانه هم خپل اداریه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په شوی غونډه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم د دې یقین دهانې باوجود چې د وفاق او سند حکومت اختلافات له وجې په کراچۍ کې روان اپریشن ځنډول ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي، خو عملا داسې محسوسيږي چې د رینجرو اختیاراتو د شخړې له وجې د کراچۍ په اپریشن منفي اثرات پریوزي او خصوصا اعلی چارواکو او اثر لرونکو خلکو پر ضد چې په کمې تیزی سره کاروایان شروع کړي شوی وي، نو هغه هم هغه شان جاری اون ساتلې شوې. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې سند او کراچۍ په شمول ټول ملک د کرپشن او نورو جرمونو نه پاکولو لپاره پوره قوت سره مهم چلول پکار دي او یو تن ګن علاقې او یا ایوي صوبې له شکایت موقع نه دی ورکول پکار چې کاروایی صرف د دوی پر ضد کیږي. او کراچۍ اپریشن هم په داسې صورت کې کامیابی سره خپل منطقي انجام ته رسیدلی شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمه لا ته د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو له وسلوالو بریدونو ښکاري چې طالبانو په دغه هیواد کې پر یو نظریاتي جنگ لاس پورې کړی چې د سکولونو او پوهنتونونو ته یې مخه کړې او ماشومان او استادان وژني. بلخوا فارم پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې د ستونزو ته کتنه کړې او د انتخاباتي اصلاحاتو په لاره کې د خنډانو وجوهات په ګوته کړي. د دواړو مقالو مهمې برخې لملیحه امیرزاده نور.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید لا کال پوره نه و چې وسلوالو یو وار بیا استادان او زده کوونکي په نښه کړل چې دا ځل یې هدف د باچا خان پوهنتون و. ورسپانه لیکي له برید سره د دې خبرې تصدیق وشو چې طالبان په پاکستان کې نظریاتي جنگ روان کړی دی چې مخې ته یې د هیواد له دوه لکو زیات سرکاري او شخصي سکولونه دي. ورسپانه لیکي د طالبانو له دغه ستراتیژۍ په اغېزمن شو کې د سوات ملاله یوسفزی تر څنګ 15 کلنه لک اعتزاز حسن چې د ځانمرګي برید په مخه نیولو کې وژل شو او د چارسدې پوهنتون په برید کې وژل شوی پروفیسر حامد حسین شامل دي. ورسپانه لیکي د طالبانو د دغو فعالیتونو هدف په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو بدل اخیستل دي. خو بیا د نړیوالې ترګرۍ ډیټابیس ښایي چې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو بریدونه سیوا شوي دي. د ډیټابیس تر مخه د کال 2009 تر 2010 پورې پر تعلیمي ادارو بریدونه 28 چې دغه حمله د کال 2009 نه تر 2014 کال پورې شپږ سوه دوه څلوېښتو ته ورسېدي. دغه معلومات دا هم څرګندوي چې د طالبانو په تکتیکونو یا طریقو کې بدلون راغلی دی. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې اوسنی سیاسي بحران د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومته دې حکومت ته منتقل شوی دی، خو اوس د امنیت او حکومتدارۍ حالات په دې لا نور خراب شوي دي چې د هیواد اوسنی حکومت د معنا ډک پرمختګ نه دی کړی. مجله د تیر کال په اګست کې د شوې یوې نظر پوښتنې په حواله لیکي د حکومت واک یو کال پوره شو، خو د حکومت د خوښۍ شرح تر 40% کمه ده. تر هغې راهیسې دغه حالات په خرابېدو دي. مجله لیکي په جولای 2015 کال کې چې له هغه وخته اته میاشتې مخکې د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن په جوړښت موافقه نه راتلله، وروسته یو 14 کسیزه کمیشن جوړ کړل شو. په دې کې د ملګرو ملتونو یو غړی هم شامل دی چې د رای حق ورته ترلاسه نه دی. د موافقې له مخې دا هم ضروري وټاکل شو چې اشرف غنی په دوه کالو کې دننه د افغانستان اساسي قانون په رڼا کې یوه لویه جرګه راوبولي. بلخوا وټاکل شو چې په انتخاباتي پروسه کې بدلون به د راتلونکو حکومتونو او پارلمانونو پر جوړښت هم اثر پرې باسي. مجله لیکي د دغه ذمہواري باوجود د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن زیاتره غړو خپل سیاسي ایجنډا پر مخ بوتله او داسې وړاندیزونه ورکړل چې د عملي کېدو وړ نه او نه هم ورته ملاتړ ترلاسه و. مجله لیکي تر څو چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو په اړه یو قرارداد باندې موافقه نه وي شوي، تر هغې به د پارلماني انتخاباتو بل پړاو له نور ځنډ سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو، ترکیه وایي چې روسي جنگي الوتکه یو ځل بیا د دې هیواد فضائي حدودو خلاف ورزي کړې ده، خو روس دغه اداوي ردوي. نور تفصيل صادق رښتینی راکوي.
ترکیه وایي ویروسي الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضایي حریم تیری کړی. د ترکیه لومړي وزیر رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ اخطار ورکړ او ویل که چیرې روسیه همداسې د دې هیواد پر هوایي حریم تیری ته دوام ورکړي نو د عواقبو لپاره دې هم چمتووالی ونیسي. خو په عین وخت کې روسیه دغه ادعا بې اساسه بللې. د اردوغان د خبرو مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وویل وروسته له هغه چې د جنوري په 19 نیټه یوه روسي الوتکه د دې هیواد حریم ته داخله سوه، د هیواد په اعتراض کې د روسیې سفیر احضار کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې SU-34 جنگي جټ الوتکه په روسیې او انګلیسي ژبې د پرله پسې اختارونو سره سره د دې هیواد هوایي حریم ته داخله سوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې انکارا دغه کار په سختو ټکو غندي. په عین وخت کې ناټو له روسیې غوښتي چې د دې سازمان هوایي حریم ته مسؤلانه احترام وکړي. د ناتو سرمنشي د شنبې په ورځ په یو خبره کړي بیان کې وویل چې روسیه باید ټول لازم تدابیر په کار واچوي ترڅو د فضایي حریم د تیری مخنیوي وسی. په بیان کې راغلي چې ناتو د ترکیه سره پر څنګ ولاړه ده. بلخوا د روسیه د دفاع وزارت ویلي د دې هیواد کومې الوتکې د ترکیه پر فضایي حریم تیری نه دی کړی. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیه لخوا د یوې روسي جنگي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انکارې ترمنځ اړیکې خرابې سوې. روسیه د دغه اقدام په اعتراض کې پر ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول چې له امله یې په ترکیه کې د صادراتو او تروریزم په برخه کې تاثیرات زیات شول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو وګورئ درنو اوردونکو د خبر پښتونخوا حکومت د صوبې 1500 فنکارانو ته هر میاشت د 10000 روپو ورکولو کار پیل کړی دی. د صوبی وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازیګر په پیښور کې د پښتونخوا د فنکارانو او هنرمندانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د پښتونخوا فنکاران هنرمندان د امن سفیران دي او له تیرې یوې لسیزې راهیسې په سختو حالاتو کې د ترهګرۍ سره مقابله کوي. بلخوا هنرمندانو د حکومت لخوا د مالی مرستو ګام ستایلی دی. د غونډې ته د مشال اډو خبریال غلام وسوم ورغلی وو او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
تیر مازیګر په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پښتونخوا د ادب، موسیقۍ، ډرامو او فلمونو او د موسیقۍ د آلاتو غږولو سره تړلي هنرمندانو ته هر میاشت د مالی مرستو ورکولو لړۍ پیل شوه او په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې مشر او د پښتونخوا صوبې مرستیال چیف سیکرټر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل په لومړۍ مرحله کې به د صوبې 1500 هنرمندانو ته مالی مرستې ورکول کیږي.
کسان دی خدا فنکارانو باندې اټسان باندې احسان نه دی دادا ای حق او ای خپل حق ملو شو زمونږ د پردې د حکومت د پردې عزت او ځای خبره ده چې موږ له خدای دا توفیق راکو چې دې جوګند کړو چې غیر خپل حق ورکو. 10000 روپۍ دي اتنو میاش د پاره 10000 روپۍ میاش
د فنکارانو غونډې ته خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
گزشتہ ایک دہائی سے ہم بدترین دہشت گردی اور اس کے خلاف
د تیری یوی لسیج رہسی مونږ د ډیری زیاتی ترهګرۍ او غیر اعلان شوی جنگ سره مخ یو. خود امن دې سپیرانو یو وړخته د دې سختو حالاتو مقابله کړی ده او لسته د امن او زغم پیغام ورکړی دی او بلې خوا ته دوی نړۍ ته د دې ځای د ولس اصلي مخ ښودلې دی. د روان بجټ نه زه د 500 کروڑ روپو نه د هنرمندانو او فنکارانو د خیر ښېګړې لپاره د ځانګړي مالی فنګي قایمولو اعلان کوم او د دې ترڅنګ په هره ضلع کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز د جوړولو اعلان کوم. په وزیر اعلی هاوس پیښور کې ګڼ شمیر هنرمندانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د صوبې 1500 هنرمندانو ته هر میاشت د 10000 روپو ورکولو د دې ګام د پیلولو ډیره ستاینه وکړه او د پښتو موسیقۍ استاد نذیر ګل او د ډرامو هنرمند اسماعیل شهید په دې لړکی مشال ریډیو ته وویل
فنکار خو یو ټست دی هغه خو نور کار نه دی ز نور نور نه دی دا یو آرټس دی دا یو فنی ز دی ټپا چار به ځنی مکای بغته غزل میوزیک ز دی نو دا مونږ خو لکه دې کې داسې فنکاران شته غریبانان چې هغه به وس دی به دس دی نو دا مونږ لکه ډیره خوشاله خبره چې داسې حکومت زموږ دی فنکارانو ګلکارانو موسیقارانو موزیشنانو سره کومک کوي.
ټول فنکاران خوشاله زکه چې دا هر چا مطلب دی اروزی لگا خط طریقے سره روان شو زکه ټول فنکاران غریبانان دي.
د هنرمندانو او فنکارانو لپاره د پښتونخوا د حکومت د دې نوي ګامونو په اړه په دستور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او نوموړی وویل چې د هغه د ګوند حکومت به په پښتونخوا صوبه کې د کلتوري هلو زلو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کوي او د پښتونخوا سرخار پیښور به د صوبې یو کلتوري مرکز جوړوي.
ولهم غوښتل چې تاسو رپورټ وړاندې کول درنو اوردونکو اوس وخت شبې دی د ونیس پروګرام د سولې پلور. په نننی پروګرام کې به تاسو د پښتنو د جرګو په اړه واوري. د دې پروګرام کوربه بشیر غواخته
د سولې پرلور.
زه بشیر غواخم د سولې پرلور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندو کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واوریدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لویې لانجې د حل لپاره یو لار جرګه ده. که دو کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته ویل،
یو دای چې مړو کی په مړو کی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګه نګدو کنه، ځکه مې پیسې چې تا خوایل مچلګه نګدو مړو دا سی چې بس جرګې کما فیصله وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظورې، بل یو وخت دا سی چې د مچلګې لاندې لکه مچلګه فرض کړه دوه لکه شو هغه هغه نو یت سره ګوري کنه چې ته لانجه په څومره داسې شی دی لانجې ویلو سره، نو هغه مچلګه کیک دي ته لا ټوپک کی ټوپک کیک دي دوه ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک ها لا پیسې ورته وخی چې دا د مچلګه دا کچا و نه منله مچلګه به تلی وي مچلګم د دې د پاره ای چې د فریقین د خبره ومني ا د دې د پاره ای، نو که فریقین خبره ومنله او ټیکته مچلګه مطلب نشته بس بیا صحیح ده، او که هغه فریقین خبره ونه منله نو په اکی ورځ ټایم وي چې کوم فریق ونه مني هغه مچلګه داخله کی چې څومره جرګې مقرر کړي نو هغه ورله ورکي نو جرګه بیا سره شي یا بل نور خلک ونیسي یا نور دغه سیستم یې ده، او د مړو خبره چې اکی مچلګه نه هغه بس بيخي مطلب دا چې سالسانو کوم خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظور وي.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي، کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راوغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خپرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه ویل،
په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغې جانبیان بیا دغه قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل دپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کېږي، هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کېږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کېږي. بیا د دواړو جانبو نه پوښتنه کېږي، او کله چې حق او حقیقت جرګې مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت یې په هماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عامو ته واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اخیستل د جرګو د مشرانو د خوانه څو قسمه دي، او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي، دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یو مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سولې زو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي، د فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي، دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چیرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي، او یو بله ډیره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سوری ځکه ډیر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکۍ نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقوقو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقوقو فعالین یا د حقونو لپاره کارکونکو خلک په خه نظر نه ګوري. د مومند قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینی مهمه فیصله لکه مخکې موچول نرخونه ورته ویل کیږي داسې تشریح کوي.
د مړی په مقابل کې یو خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده یو کوشنده ده یو نیکه ده او یو عفا ده بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړی په مقابل کې دغه نرخونه دي چې څوک وغواړي الله د رضا لپاره عفو کې یوه خبره دا ده. یا یو مثلا دا سوره ده تاسو چې وایي نیکه ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کیږي بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیاځي او آینده دپاره هغه خپل چې راتللی دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده په دې اوس زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه اوریدونکو د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو، خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
و امریکی چې کوم اصلي باشندګانو زمونږ وته ریډ انډین وایو دا غي څنګه موږ جرګه چې د اگاونه موږ سره دغه سره غي سره دا و او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو خیالم کړی دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وذر غي سره او غي په دې لاس کې چې کوم نه دانی بلې دا غي دینی نه قوم ده شاهین دا غیو دینی مرغیوم دا نو آغا نمبر پا نمبر یو بل سر خبری کئی او دا دغا خبرو نا آغا یا خیر کی بیا یو فیصلی تا ورسی و آغا فیصلو کی دا کنیڈی یو جج چکم نینو آغا دیر تنگ شر دی دی و آغای مرگونه نکی خدا وال تکول و دا چکم نینو دا شراب مراب چوز کی دی که داڑی دی نو آغا ویچ یرا تاسو دا خپل دا فیصله سنگ کوی ایو تا ویچ یرا مو خدا قاسی بس کینو پس وکا بازی ناشو دا ایرکی و آغای که نبس دا سی نمبر پر نمبر خبر کوا پی آغای که ورسو دا جج دا دارت نلار دی سر کین است آغای که او جل تا کین است نو بعد دا قاسی پا غرز بانی دس سر روپین دا فیصله اکڑی د عدالتی نظام کې د وخت ځای کې دو مون خو چونګ غریبی ده نو زمون کو ډیره نور خبرې هم دی وسره خو لکه دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دور نه نو کې یو ډیر هغه زر کوي یو جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا میاشت کې وکړي دا وخت هم هیڅ نه.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې اړه چې په نورو ځینو کې په سولې ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو. که جګړو او رواني ترهګري لیوي خوا پښتانه خپل کورونو پر خودو ته مجبور کړی دي نو له بلې خوا یې دا موقع هم ورته برابر کړی چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي. دوی په قرار قرار هغه بد شیان په ښو شیانو بدلی چې پخوا به ترې دښمنۍ جوړېدې. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
د سکو چې دغه طریقې نو هغه بیانونه واورو هغه کوم شی باندې چې تنازع د هغه باندې خلک غزه ویني تنازع غزه ویني یا زمکه یا غری یا ونه او بیا په تاسوونه چې مشران چې دا حق چا دی د کوم ځای نه دی نو دا به مطابق چې ډیرو کسان چې کمی هر فریق ته چې هغه ډېر کسان فیصله وکړي چې دا ته کوشش نه مانی چې یاره دا د دې پلانکي حق دی نو بیا پکېني فیصله خو په دې مانی کوي چې کوشش د دواړه فریقانو نه د واک اخیستل دي دا غونه واک واخلي د واک نه وروسته بیا ملګري کېږي دا مشران د هغه کې عالم دوه وي نو بیا دې فیصله وکړي ځکه بیا نه مني د هغې د بیا د قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو خلک زیات ته د حکومت ته دغه فیصله نه علي شي یو سی کار چې رمز دا فیصله په کومه کړي و دا واقع اختیار را کړی دا په کومه وسط کې خلک کنه نه کټالي مقصد نن سبا الحمدلله نو لکه د ځخت په کې خلک واخلي په هغه خط ودی کی نو بیا د کلمې چې حکومت لا د سره په قانوني کاروایی کې نه مانی یو کړی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د دې لپاره چې وړې وړې خبرې غټې نشي او خبره تشدد تلاړ نشي، پوهان وایي چې زر تر زره باید خبرې وشي. که کومه غړه د جرګې پریکړه ونه مني، نو کولی شي د نورو ملکانو جرګه پې جوړه کړي، خو ورکړی واک چې پیسې یا وسله وي له لاسه ورکوي. د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري. د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وایي د دوی جرګو ته ورول کېدونکي موضوعات مختلف وي، خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سوله ییز ډول حل شي. هغه همداراز هغه اصول بیانوي چې له مخې یو مسله له یوې جرګې بلې ته ځي.
فرض کم جانب فیصله ونه منله د هغې نه مخکې د دې خلکو نه لیکلی واک اخیستل کېږي او د هغې مطابق خو ما تاسو ته مخکې نه وویلې چې د هغې نه مچلګا اخیستل کېږي که بیا کم جو فریق مخکې د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پړه او ملامته دی او هغه ورکړ شوې مچلګې د منځه ځي او آینده چې نور مشران راځي هغه هم په مومندوالي کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نشي کولی. که بیا بله فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرض دی یو فریق یې نه مني بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هماغه زړه فیصله باندې نوې فیصله باندې بیا واخلو هغه چا چې ګټلې ده او حق او حقیقت دی هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي او هماغه بیا که بله جرګه وي نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل فصل کولی شي. نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا گنجایش نه لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
جوڑ کا بہو